آنلاین پانه هم جوړه کی
یعنی تاسو مزور سټایټ دی خبري سټایټ
خبري سټایټ می مطلب دی ویب سټایټ ویب پانه
نه دي تو نه لرم چې چا پکم د سټایټ لپاره خو ډاکټر لګ درې سو ډالر پکاري زه یو دولتي مامور یم
شتمن فرهنگی ولایت لاری دا اونی زخ پروی آلتا پا میدان وردک که عدبی غونده دی عدبی بهیرونه دی فکر نکوی کلوهی سر پا ارتباط کشه یا لحقوی هم راست و غواره که دیشتی چستاسو کارونه وسیش
شی برسی بحط کوم ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سر که پا بغلان پانسون که استاد دا لازه سر منگاڑی که ونی والا دلتا نور فرهنگی که دیستا دی افغانستان ملی ریڈیو تلویزیون که دینی فرهنگی که دیستا وغوی سر من پا مشوری کردی دی ادبی بهیرون په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبی بهیرون هلته جوړ شي پخوا و یو څه خو د نوی بدلون سره تکانی شوه او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولې چارې څنګه کنټرولو نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرون دي بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګری اوسیږي فرهنګي چیرې دي هغوی سره په اړیکه کیسو تر څو د لاس اونیز د لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او دغه لړۍ د ووت
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
ابریس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیوي ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او له دوی مننه کوم
در په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ګدر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ژوندون په هر یو پل دمې سده هندارو تصویرو کې ورکا تبس دی مینې محبت کیسې تبس دی مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو خزه یو خور یې دچا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمې تور شپو کی ورکا نندس پگمئی پتور شپو کی ورکا نندس پگمئی پتور شپو کی ورکا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته تمکې شو. سردار تپه غزنی ښار ته څیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پرته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بېلابېلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې له لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه ترخیص پړنه چې سوي ده په ډېرو وروستیو کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړې ده. مثلا سردار تپه په 1908 کې یو ایټالوي څېړونکی کې پلاوی راغی چې لغو سره افغان محققین چې هغوی کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو، هغوی دا جوته کړله چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، 2000 داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په 3 او 3 میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بېلابېلو دینونو د پیروانو د معبدونو اغسته پکې اثار پکې شته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانې دي، د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بېلابېلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانې کېدای سي؟ ورسره
داسې کېږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې شته. نور بېلابېل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې، د نغاري غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي و تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله. او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته د دښتې شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه یې لویه خیمه ودروله، او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې، یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دوی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده دا د هغه د شاه بهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو دینی بورس په اساس نه بلکې د دغه غونډې د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد کدی تر اوسه چې دا غونډې د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو دغه یو تاریخي ځای ورته وایو په دغه غونډې کې د نن یا په سردار تپه کې یا سردار غونډې کې دی چې ستاسو د معلوماتو مطابق
لبد مرخه دغه غونډې هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې سپیړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای هغه خپل هغه هویت یې لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډې په شکل باندې ده، یعنی نه څوک ورداخلېدای شي بلکې ټوله ورانه سوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډې دغه سیمه یوارې اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت
خپل په 1310 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده، هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندوی کوي. چې په دې سیمه کې وو نو نه یوازې د یو دین معبد و بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد و.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو د نور هېڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چېرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي، هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه چې اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. تی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. د چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګار شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
سریقي صاحب، په دې کیسه کې تر ډېره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله. قسم لږ همفهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې شاوخوا لکه محول کې د نور کېږي که نه اړیکه کېږي، مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د دې په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي که نه وي ورپام، نو څه؟
نو لکه د کرکټر که چېرې د هغوی ورپام وي، شاید دا د تحقیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلې چې بنگی دل اور ولی کله بیرته می بل کړه بیا می دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړه چې څاور پام نو او دا له دفتر څخه بهر شو د دې خاطر چې دې هوا څنګه کیندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلی دي چې د ویشتانې سام کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څرنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر دي یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخه نه کړو یعنې داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټیلیفون راغی یو بل جیب ته یې لاس کړ اخر ټیلیفون په بکس کې و دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی چې ویښتانې سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویښتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرکه سبا غیزمنوی ول سپین مخ
دل د زمانه حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر غیز لاندې تللی ما نو دل ما د سپین مخ لورز او شپن مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود دا چې لکه شپه ورز دا تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل دي سپینوال دل ته د چرو تر غیز لاندې تللی کسې چې د بندې پاتې د لکه شپه ورز نه دلته اشاره ده
لدی په لوستا سوده تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دای کړه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دای کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څرنګه تکار نه دی دلته
په اصله غاری که معنا به نظام نه وم رسېدلی ما ویل زه به له داسې کوم نږدې دوست ملګري څخه پوښتنه وکړم چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډېر یادېږي بالاخره دا د بوډۍ ټال څه نو ما داسې وخت دی چې د بوډۍ ټال داسې خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپلو خیالاتو کې دا کرکټر البته په خپلو خیالاتو په خپلو وسواسو کې ټالونه خوري داسې چورتو تخیل کې تللی ده چې بالاخره ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګېدل د کرکټر د پښتالونو کې غرقېدل او پښال کې زنګېدل دي دا پښتل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده
ستاسو دا اشاره په دې سبا نه سمده چې واسي ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وای رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي لباران او روس سره شکاری په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوې ژوند پیلامه ده او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري تاسو لیکلی دی چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړي چې نق مې لوستې او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول په اړه کې و چې زیړ رنګ معمولا د جدایۍ لپاره کارول کېږي په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې لمر او لکه د مازیګر لمر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایۍ وال یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایۍ والي لکه زیړ رنګ د جدایۍ او د بلتون مانا معمولا ترې اخیستل کېږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ. خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او هغه سمبولیک اړخ ته پام وکړي، کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالوو عام خلک به هم په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکسې په نوکونو تپاو. د کیسې له محتوا سره ډېر همغږه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د دوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یو نیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه. لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا. اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
اوس د لیلی مخ ته، لکه د لیلی څنګ ته.
د کومې لیلی مخ ته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځي، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځي تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره، د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایي چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر پکار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل، له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اومي مو دا خبري مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.
شفق وزرت خيجم